راهی اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ساعت 8:00 شپې قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې. په افغانستان کې نن د ملي ماتم د ورځې د اعلانېدو او د شاهین قلی اردو د حمله د څرنګوالي په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د حکومت جکپوري امنیتي چارواکي پر شاهین قول اردو د حمله په اړه څېړنې کوي. د امریکا ولسمشر خپل یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و میډال ورکړ، او سعودي عربستان د پاچا زوی په امریکا کې سفیر ونوماوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته وویل ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قول اردو د وروستۍ حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره اعلان شوی دی.
د وی
د شنبه په ماښام ولسمشر حکم وکړ چې د جمعې د ورځې د پیښې د شهیدانو د درناوي لپاره به د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې ولسمشر غنی پرون په بلخ کې د پیښې له یو شمېر ټپیانو سره وکتل، او د دې حملې د څرنګوالي په اړه یې د جدي څېړنو امر وکاوه. د ملي اردو پر 209 قول اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو غاره اخیسته دی. د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د وروستۍ حمله په اړه څېړنې کوي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیسته، د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د دې لپاره چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال لوی درسیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال په بلخ کې دی. د خبر پاڼې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په ویډیو کانفرنس کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي رئیس، د ټولو ولایتونو له والیانو، د قول اردو له مشرانو، امنیه قمندانانو، د ولایتي شوراګانو له مشرانو او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی غنی ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډول بدل شوی، او دا هیواد له نړیوالو تیرورستي ډلو سره د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسکر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و د پیرل هارت یا ارغواني زړه مډال ورکړ. ولسمشر ټرمپ به د امریکا د پوز د اعلی سرقومندان د مشر په توګه د خپل هیواد یو شمېر پوځیانو ته چې د خدمت پر مهال ټپیان شوي د ستاینې مډالونه ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې د والټل ریډ په پوځي روغتون کې له ټپي عسکر الوارو بارینتوس سره په لنډه کتنه کې وویل چې د غوښتل چې په خپل لاس مډال ورکړي. د امریکایي عسکر د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ټپي شوی او پښه یې پرې شوې وه. ډانلډ ټرمپ او میرمنې پرون له یو شمېر نورو پوځیانو سره هم وکتل چې په والټل ریډ پوځي روغتون کې بسترې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ایران سره د اتمی موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې پلاټه کړي، خو د دې کار اجازه به ورنکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبه په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د اپریل په 15مه یعنی د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې د ایران د اتمی پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوه خبري وشي. سعودي عربستان په واشنگتن کې خپل سفیر بدل کړ. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوی سفیر نومول شوی دی. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون وویل شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې د سعودي عربستان سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې چې د سعودي عربستان کلیدي متحد هیواد دی نوی سفیر نومول شوی دی. نوموړی د اوسنی سفیر شهزاده عبدالله بن فیصل بن ترکی ځای نیسي. نوی سفیر د F-15 جنگي الوتکو پیلوټ دی او په دې برخه کې زده کړې کړي. او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو په ضد هوایي حملې کړې دي. سعودي عربستان همداراز اعلان وکړ چې د پاچا بلزوی شهزاده عبدالعزیز بن سلمان د انرژي په چارو کې د دولت وزیر ګمارل شوی دی. د جرمني یو جګپوړي محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې له ترکیې سره د دې هیواد د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي. نوربرت رویټګین دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستۍ ټول پوښتنه کې زیات واک ورکړی شو. رویټګین په یوه مرکه کې چې نن یکشنبه خپره شوه وویل که اروپایي اتحادیې د ترکیې له ټول پوښتنې وروسته چې د ده په وینا د ډیموکراسۍ خلاف پریکړه به اقدام ونه کړ، د دې اتحادیې اعتبار به زیانمن شي. رویټګین د صدر اعظم انګیلا مرکل د مسیحي ډیموکرات یا کریسچن ډیموکرات ګوند غړی او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی. د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریل ګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې و خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. دا په داسې حال کې دی چې په فرانسه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ یوه وسلوال سړی پر یوه پولیس ډزې وکړې او ویې واژه. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې په غاړه اخیستی. په فرانسه کې دوه کاله وړاندې په یو لړ وسلوالو حملو کې 209 تنه وشل شول. په دې هیواد کې له هغه راهیسې د اضطراری حالت اعلان په خپل ځای پاتې دی. په هنګری کې پرون شنبه زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو د دغه هیواد د صدر اعظم ویکتور اوربان پر ضد شعارونه ورکړل او پر هغې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو تور پورې کړ. په هنګری کې د 4500 ترمنځ خلکو په تمسخر خپل اعتراض د حکومت لپاره د سولې مارش، د روسیې لپاره د سولې مارش او د نورو ټولو پر ضد لاریون تر شعار لاندې ترسره کړ. او په ارمنستان کې چارواکي وایي چې یو روسي عسكر د دغه هیواد په شمالي ښار ګیومیری کې په چاړه وهل شوی او وژل شوی دی. روسیا د ارمنستان په دې ښار کې یو پوځي مرکز لري چې د راپورونو پر اساس نږدې 3000 عسكر پکې میشتي. پولیسو ویلي چې د دې 20 عسكر مړی پرون شنبه یو دکان ته نږدې وموندل شو او د چاړې نخې پر بدن لیدل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پرې په منځني چپه 12.5 او FM 3.15 چپه دوام کوي. په همدغه چپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر د شاهین قول اردو د پیشې له قربانیانو سره د خواخوږي څرګندولو لپاره نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړي. پر شاهین قول اردو حمله څرنګه وشوه؟ د دې قول اردو د ارکان د رئیس له خولې واوري. د پاکستان د پارلمان یو پلاوی د افغانستان د ولسي جرګې له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي.
غواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمایندګي کوي او ولس نمایندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي.
د اوبو او انرژۍ وزیر وایي د کمال خان بند امنیت لپاره تدابیر غوره شوي. له میوند قول اردو څخه 815 سرتیري فارغ شول.
محترم ډګر جنرال زادم حمدزاد خپل قلمي دفتر لپاره چمتو یم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست جګپوري چارواکي مزار شریف ته تللي چې د ملي اردو پر 209 شاهین قول اردو د وروستي حمله په اړه څېړنې وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به شمیر اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وای په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د ورستۍ حمله د قربانیانو د درناوي لپاره بنن پټول هیواد کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وی. د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی بیگا آزادی رادیو ته وویل
رئیس جمهور طی حکم اعلام که روز یکشنبه در سراسر کشور منظور جامع داشت ادای رویداد روز جمعه از
د شغلی مرتضوی پوینا نن به پر هغو دفترونو چې په بهر کې د افغانستان سیاسي استازیتوب کوي دولتي بیرغ نیم ځوړند وي. در په جمعات کې به نن د پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم ترسره شي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورته مراسمو ږغ سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو له منصبدارانو او عسکرو سره د لیدو لپاره مزار شریف ته ولاړ او د پیښې په اړه د جدي څیړنو امر وکړ. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر مرکز د حملې مسؤلیت وسوالو طالبان واخیستی دی. د دې قلی اردو عسکر محمد حسین چې په حمله کې زخمي شوی اسوسییټډ پریس ته وایي دروی کسانو چې د ملي اردو په موټر کې سپاره او ډزې پیل کړې د وطن دښمنان دي نه پوهېږم شایي چاله داخله مرسته ورسره کړې و چې موټر مرکز ته را تیر شوی و. له عمومي دروازې تر مرکزه د تلاشۍ و یا اته ځای دي نو د چاله مرستې پرته موټر تر جمعه ته نه شو را تېرېدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نږدې 100 وژل شوي او زخمیان دي. په سیمه کې د یوه زخمي کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو خپلوان لا هم د خپلو عزیزانو د مړو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې اړه چې د وژل شویو عسکرو او منصبدارو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته ولېږدول سي ترتیبات نیول سوي دي. په پېښه کې د یوه وژل شوي منصبدار ماما محمد خان اسوسییټډ پریس ته ویلي زما د خور زوی له 7 کلونو راهیسې دلته هغه دلته شهید سوی خو زه انتظار یم چې مړی یې راکړي. تر اوسه هېڅ هم په لاس نه دي راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل د تلفاتو شمېر بدلېږي او په دې اړه څېړنې کوي چې پایلې به یې وروسته اعلان کړي. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیر اندیش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي. د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د افغانستان پر پوځیانو د طالبانو دی وحشیانه حمله په وحشت کې کړې ده. مرکل د افغانستان ولسمشر ته پاستولي ټلګرام کې له حکومت او د پیښو قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
همغه راز چې تر اوسه د دې حملې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند نه دی د حملې د سرنګوال دی په اړه هم متفاوتې خبرې کیږي. حمله تر ډیره د قلی اردو پر جماعت او خوړنځای متمرکزه وه. د حملې په وخت کې د دې قلی اردو د ارکان رئیس په جماعت کې دننه و. د خپلو سترګو لیدلی حال له آزادي راډیو سره شریک کړی. صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د بلخ ولایت پر 209 شاهین قلی اردو ډله ییزه حمله څنګه وسوه؟ چا په کې لاس درلود او چا رهبری کوله؟ دا هغه پوښتنې دي چې لا هم ورته دقیق ځواب نه دی موندل سوی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د دې حملې د څېړنې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. ظاهرا وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو له هغو کسانو چې د جمعې ورځې د ډله ییزې حملې پر مهال په دغه قلی اردو کې دننه وو او له ټول جریان څخه خبر دی د دې قلی اردو د ارکان رئیس دی. د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج ازادي راډیو ته وویل
موږ په جماعت کې وو خو دښمن له خاص مهارت څخه په استفادې د ملي اردو دوه رینجر موټرونه او یو تن ورسره و چې ګواګي ناروغ دی او له فاریاب څخه یې راوستل. سیرومې په لاس کې ورتېر کړې وو. دوی په اول کرول کې ودرول شول. لس دقیقې ورڅخه پوښتنه ګلوېګنې روانې وې. حمله کوونکو پوځي درېشې لرلې او د پېژندنې کارډونه ورسره وو. دوی په دویم کرول کې هم ودرول شول. هلته هم ولیدل شول چې دوی د پېژندنې کارډونه لري خو په درېیم کرول کې چې دوی ثبت او راجستر کېږي او وسلې ورڅخه اخیستل کېږي ختم شو. دلته مو یو تن ووژل شو. د کنډک قومندان هم دلته شهید شو. دوه تنه ټپیان شو. بریدګر په دې وخت کې سیده د جماعت خواته راغلل چې زه هم هلته وم. دواړه رینجرونه د جماعت پر لوري راغلل او د جماعت پر شاوخوا یې حمله وکړه.
تر دې مخکې هم د افغانستان پر ځینو پوځي تاسیساتو او نورو دولتي ودانیو له پوځي درشو په استفاده حمله کوونکو ځینې حملې کړې دي. د کورونای چارو او دفاع وزارتونو څو څواري خبرداري ورکړي چې د پوځي درشایو خرڅلاو او رانیول منلي. د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج وایي پر دې قلی اردو د حمله یو پیچلتیا دا و چې حمله کوونکو پوځي درشي پتن کړي وي چې پیژندل یې ګران کار وو.
څو وارې ولیدل شول چې په لوړه سطحه اعلان وشو چې څوک پوځي درې شي او پوځي خولۍ نه خرڅولی او نه رانیولی شي. خو دښمن دا کار کوي، هر څوک کولی شي چې د پوځي درې شي ټوکر رانیسي او درې شي ترې جوړ کړي. بټه ستونزه دا ده چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې راغلي دي.
د 209 شاهین قلو اردو د ارکان رئیس وی حمله کوونکي لس تنه و چې دوی ځان وژونکي حمله کړي او اتو نورو وسلواله حمله وکړه چې اته واړه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوه تنه حمله کوونکي نیول سوي دي.
د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو پر پوځیانو په داسې حال کې برید وشو چې هغوی د جمعې لمونځ کاوه. دا برید د افغانستان حکومت او نړیوالو دوستانو یې غندلی او نن په دې مناسبت په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. ازادي راډیو ته د دې برید په اړه ډېر پیغامونه راغلي، ځکه مو نن د مایکروفون ستاسو خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. ستاسو په رارسېدلو پیغامونو کې یو څو لولم او اکثره مایکروفون ستاسو خپرونې ته ځانګړې کوم چې له نیمو تر نه نیمو مجو مجو پوری ده. عبدالغفار د هلمند لیکي وایي هغه خوله دې ماته شي او هغه ژبه دې وچه شي چې په افغاني ژبه خبري کوي او بیا د افغان وژنې مسؤلیت قبلوي. عبدالغفار له هلمند لیکي د هیواد خاوري او خلکو دشمنانو یو عمل هم د بخښلو او هیرولو نه دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکي د شاهین قل اردو شهیدان د خدای وبخشي، ژوندو ته صبر غواړم خو له ولسمشر څخه هیله کوم چې د ماتم ترڅنګ د دې حمله عاملانو ته سخته سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د تګ راتګ لړۍ پیلوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې لړ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راځي. د موضوع تفصیل د یوسف خان تدران په دې راپور کې.
ولسی جرګه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استازو خبرې مهمې دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استازي کابل ته راځي چې افغان لوري به ورسره سپینې خبرې ولري. ښاغلی احمدزی وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته ښایي چې پر خپل حکومت فشار راوړي.
اوس موږ غواړو چې سپینې خبرې، ځکه دا دوی د ولس نمایندګي کوي او ولس نمایندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي. څنګه موږ کولای شو دغه مشکل حل کړو؟ فعلا دغه اول وار ده چې ډېر وخت نه پس موږ خراب تعلقات وو او دغه ټیم راځي او د سره موږ خبرې کوو.
هغه وایي د پاکستان د پارلمان د پلاوي د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې یې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوي ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د معرفي شوي امنیتي پلان له مخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیشي نه شي. علي احمد عثماني پرون شنبه په کابل کې د کمال خان بند دریم فیز د کار په اړه له خبريالانو سره د خبرو په محل وویل د امنیتي او نورو پیشو په وړاندې تدابیر غوره شوي دي. د دې موضوع په اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای ک په هر دلیل د افغانستان د اوبو کومبند ته امنیتي ګواخ پیکسي حکومت یې مخه نیولای سي. علي احمد عثماني چې د شنبه په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل پاړه خبريالانو ته معلومات ورکول ویل چې د کمال خان بند امنیت په اړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
که د هر دلیل پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاس ته ولويږي یا اوبو بل هیوا ته ولاړ شي او یا هم امنیتي ګواخ سره مخ شي، موږ ورته بدیل له لارې په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند په اړه هم همداشان کچېرې بند ته مزاحمت پیدا کېږي، موږ امنیتي پروګرام معرفي کړی. هیله لرو چې د امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي، لومړني کارونه یې د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل، خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وایي د اتاویا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند د دریم فاز کارونه د پنجشنبې په ورځ له یو ترکي او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو له مخې دا بند 14 متره لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې کارونه به په 24 میاشتو کې بشپړ شي. 9 میګاواټه برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1.3 هکتار ځمکه اخړو بکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو له پرانیستو وروسته د چار برجک ولسوالۍ له پولیسو سربیره چې د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي، د عامه نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړي دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د سلما بند رغنیزو چارو په کارکونکو حملې سوي چې د هرات سیمه ییزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه.
له 215 میوان قول اردو څخه 815 سرتیری فارغ شول. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي تازه فارغ شوي سرتیری به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې ډېرې ناامنه دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان وایي د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی لري. په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور.
د پښو ژغې د یوې ملي سندرې تر خوند کم نه دی. د لوژ مخ ته تازه فارغ سوي تیریدونکي سرتیري د پخوا په نسبت منظم ښکاري. د دوی اکثرو ته نوې وسلې، خولۍ او درشۍ ورکول سوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان بریګیډیر جنرال ولی محمد احمدزی وایي تازه فارغ شوي سرتیری به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې ناامنه دي. احمد زید د 815 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل که څه هم په یو شمېر سیمو کې عملیات روان دي، خو د هر ډول وړو او پراخ عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
دا کنډکونه تاسو وینئ دا په منظم پلان باندې راځي، تابع کیږي، احیای مجدد کیږي او بالاخره اړوند سیمو ته په خاطر د خدمت د خپل ولس استخدام کیږي. زه تاسو ته د ټول 215 میوان کول اردو درابري آیات په شمول تاسو ته دا ډاډ درکوم چې 215 میوان کول اردو نور دې تجمن ده چې هیڅ یو منسوب ته به اجازه ده دی ورنه کی چې هغه خدای نه خاصه د خپل ولس د وګړو د پاره یو باعث ته تشویش وګرځي.
د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د روزنی او بیا تجهیز بهیر وروسته له هغه برته پیل شو چې د دې کول اردو د خیالي تشکیل په اړه ګنګوسه ډیر شوه. د تازه فارغ شوو سرتیرو څخه یو شمېر د جګړې پر مهال د چټک کومک غوښتنه کوي. دوی وایي زده کړې مهمې وي او رسله دې کولای شي چې د وسلوالو په ضد وچنګېږي.
نوم یې عبدالله، موږ انشاءالله خټېټ ترې مات کړو. دوهم په مخې موږ خټېټ ته تدبیر نیولې دي. کوښښ خټېټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان دغه نه زرانه او د سپینګیرو د ستنه به کوو. خټېټ په کلا کار زمنګ سرتي نور ايش درته نو لري ارتیا ده صرف چې زمنګ نه سره موږ سوي شي سلام موږ له سره را کی پوښي او چې بند نشي په جنگ وخت کې پوښي موږ له سره را کی او خا غره کی مهمات را موږ زه ورسېږي پوښي.
نوم می خالد ده او زمنګ لپاره دا ډېر ګټور زده کړې ویله په خوانه دا ډېر خو کار وشو چې دا زده کړې موږ ته چمتو شو او تیار یو ډېر ګټور زده کړې دي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه په داسې حال کې شاوخوا 900 سرتیري د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه فارغ کیږي چې د هیواد په شمال کې د بلخ په 209 شاین کول اردو باندې د یو شمېر ځان مرګ برید کوونکو د حمله پر مهال ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښتله. دغه برید د جمعې په ورځ سوی دی او پړای هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه وویل چې متحده ایالات به له استرالیا سره شوې موافقه چې پر اساس د افغانستان او ایران کډوال منل کیږي عملي کړي. مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو، سالم محمد صالح به درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو د جمعې ورځې پر حملې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي چې پر 209 شاهین قل اردو د وسلوالو طالبانو حمله د خپل ډول له مخې پر یوه پوځي مرکز له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه حمله کوونکو پر افغان سرتیرو چې ځینې په خوړنځي کې وه یا هم له جومات څخه د جمعې تر لمانځه وروسته پر راوتو وه ډزې پیل کړې. ډیلی میل لیکلي مخکې تر دې چې سختریزې بریدګر ووژل سي حملې څو ساعته دوام وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې حمله کوونکو له راکټونو، لاسي بمونو او ټوپکو استفاده کړې ده. ډیلی میل لیکلي د جمعې په ورځ د حملې پر مهال پر 209 شاهین قل اردو ګڼې پوځي څرخي الوتکې ګرځېدې او امبولانسونو مړي او ټپیان لېږدول. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري خبري راخستې چې ویلي دي حمله کوونکي لس تنه و چې دوه یې ځنوژونکي حملې کړي او اتو نورو تر وسلوالې جګړې وروسته په متقابلو ډزو ووژل سول. یو اس ای ټوډې لیکي د افغانستان د اوو قل اردوګانو له جملې 209 شاهین قل اردو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پرته ده چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د امن د برابرولو مسؤلیت لري. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د دې حملې په اړه لیکنه خبره کړې او دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته چې د امریکا لړزانده ملاتړ ورسره دی یو گزار بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حکومت له یوې خوا د سختریزو وسلوالو له حملو سره مخامخ دی، له بلې خوا د قدرت پر سر له داخلي مبارزې سره هم لاس او ګریوان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د حملې د څېړنې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په نیت بلخ ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته هم اشاره کړې ده. د لیکنې په حواله ولسمشر حمله کوونکي له دین څخه وتلي وبلل، ځکه چارواکو ویلي سختریزو وسلوالو پر هغو افغان سرتیرو چې پر لمانځه ولاړ وه یا له جومات څخه پر راوتو وه ډزې وکړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې په حواله دغه حمله د امریکا د پوځ لخوا هم غندل سوې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نورو سختریزو وسلوالو پر ضد هم له څه باندې 1400 کلونو راهیسې د جګړې رهبري په لاس کې لري.
د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قل اردو پر پوځیانو د حملې په اړه څرګندونې راغلي دي. په همدې موضوع مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم ستاسو نظرونه اورو. مایکروفون ستاسو خبرونه له 8:30 بجو وروسته، له لنډو خبرونو البته وروسته، تر 9:30 بجو پورې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه وویل چې متحده ایالات به له استرالیا سره شوې موافقه چې پر اساس د افغانستان او ایران کډوال منل کیږي عملي کړي. خو پینس چې د استرالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې له استرالیا سره د امریکا د مهم اتحاد له مخې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی یې ستاینه کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون وویل چې متحده ایالات به له استرالیا سره د باراک اوباما د ادارې هغه موافقه چې پر اساس به یې د افغانستان، ایران او پاکستان یو شمېر کډوال امریکا ته ولېږدول سي عملي کړي. هغه چې په سیدنی کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم تورنبل سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې څرګنده کړه چې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی دا موافقه خوښوي. مایک پینس وویل دا موافقه له استرالیا سره د امریکا مهم اتحاد ته د درناوي لمخې عملي کوي.
The support that Australia showed in our darkest hour will never be forgotten by the American.
دا امریکا خلک په د سختي په شیبو کې د استرالیا ملاتړ نه هیروي. استرالیا هم په دې برخه کې نه ده هیره شوی. هغه څلور تروریستي حمله چې په ورستو یو ډیر شومیاشتو کې په انفرادي ډول وسوي د ونړیوال سرطان زیږندوي. لکه څنګه چې ما او صدر اعظم تورنبل خبري وکړې، د استرالیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به تر هغو چې د نړیوال تروریزم رښې د ځمکې له مخې پاکې نسی قرار نه کښینو. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما تیر کال له استرالیا سره موافقه وکړه چې تر 1250 تنو پناه غوښتونکو ته به چې له افغانستان، ایران او پاکستان ورغلي په خپل خاوره کې پناه ورکوي. دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د استرالیا حکومت د جنوبي پاسیفیک په دوو ټاپوګانو ناورو او پاپوا نیوګینی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې اچولي او اسناد یې څېړي. مایک پینس پرون وویل هغه پناه غوښتونکي به چې امریکا ته استول کېږي تر کلکې امنیتي څارنې تیریږي او اسناد به یې په دقت څېړل کېږي. د استرالیا حکومت د غیر قانوني پناه غوښتونکو او اقتصادي کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره هغه کسان چې د سمندر له لارې په قاچاقي بیړیو کې د ورتګ هڅې کوي په پاپوا نیوګینی او ناورو ټاپوګانو کې د کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې ساتي. له استرالیا سره د ډونالډ ټرمپ اړیکې په سپینه ماڼۍ کې د هغه د کار د پیل په لومړۍ میاشت کې کړکېچن شو، ځکه ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د استرالیا او باراک اوباما د ادارې موافقه نیمګړې او خرابه بللې وه. د استرالیا او امریکا د موافقې پر اساس به د استرالیا حکومت د السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس یو شمیر پناه غوښتونکو او کډوالو ته ځای ورکوي چې په امریکا کې ساتل کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قلو اردو د روسي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره اعلان شوی دی. د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو د روسي حملې په اړه څېړنې کوي. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسکر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و د پرل هارت یا ارغوانی زړه مډال ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اتمی موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې پلټه کړې، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. سعودي عربستان په واشنگټن کې خپل سفیر بدل کړ. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوی سفیر نومول شوی دی. د جرمنی و جګپړي محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د ترکیې سره د دې اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریلګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې وه، خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. او په هنګري کې پرون شنبه زرګونو کسانو مظاهرې وکړې.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. قول اردوی 209 شاهین روز جمعه شاهد یک حمله خیلی مرگبار بود. این رویداد افسران و نظامیان را هینتای نماز در ولایت بلخ هدف قرار داد. در برخی گزارش ها به نقل از مقامات گفته شده که تا 140 تن در این رویداد جان دادند. 10 تن از شورشیان گروه طالبان در حمله بر قول اردوی 209 شاهین دخیل بودند. حکومت افغانستان امروز را به خاطر ارج‌گذاری از قربانیان این رویداد عزای عمومی اعلان کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال این رویداد به ولایت بلخ رفت و دستور داد تا نظامیان افغان در برابر شورشیان رحم نکنند و عملیات‌هایشان را علیه آنها گسترش دهند. اکثر کشورهای جهان این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این که آیا طالبان به تنهایی این حمله را طرح‌ریزی کردند؟ اگر فکر میکنین دستان دیگر در عقب این رویداد قرار داشته است، کی خواهد بود؟ حمله بر یک مکان نظامی در تدابیر شدید امنیتی کار خیلی آسان نیست. در این مورد منتظر تماس ها و پیام های شما در برنامه میکروفون شما هستیم. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبان شما خواهیم بود.
بله، زما اسمت ساروان سلامونه هم بومنه. پا دی خبرانه که لکه سنگه چه جاوید نعیمی در طویل پا بلخ ولایت که پا شاهین قلو اردو ده حمله پا عرستاس و نظر غوارو ده برید افغانستان حکومت او نریوال و دوستان و غندله او نن پا دی مناسبت پا افغانستان که ملی ماتم اعلان شویده. آزادی رادیو تا دی برید پا را دیر پیغامون را غلی زکم و نن ده میکروفون ستاس و خبرانه هم دی موضوع تا زنگره کرد. ستاسی پیغامون هم لولو او تر هر څه مخکې د ټلیفون شمیرې 0992 203 5 4 بل شمیره ده 0 8 2 5 5 5. د افغان بیسیم 8 8 شمیره د ستاسو د پیغامونو یا اس ایم اسونو لپاره ده. او همدارس که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله با شما هستیم و تماس های شنونده ها را نخست میگیریم. سالون سر پیام ها خیلی زیاد آمدند از وقتی که اعلان کردیم که برنامه به همی رویداد مرگبار قلوردوی 209 شاهین اختصاص یافته حدود 100 پیام فکر میکنم تا حالا
بله. کرده اعلان مخکی حمله پیغامون را غلی وزه که خمو همده موضوع و تکله نو ور بشو لبرنی عوریتون که تن
بفرمان سب رادیو آزادی است.
شهادت رسیدن و آن رسمی هایی که
شنونده عزیز امی حالا تماستان بله تماستان امی حالا برقرار شد
خانواده هایشان سر جمیل از سران مطال خواهان
هستیم. بله متاسفانه اظهارات اولتان نشر نشد بخاطر از این که تماس شما امی لحظه
معرفی کهیم.
بله برقرار شد و خود معرفی کنین و بعد از او پیامتان رو بگین سب
فهمات زولایت لوگر تماس گرفتیم. واقعی که روز جمعه در ولایت لوگر رخ داد یک واقعی خونین بود. برادرای ما که از بازماندگاه برای بازماندگاه شخصان متعال صبر جمیل خواهان است. خواهانی در برادرای ما که رسمی هستند خداوند پاک شفای عاجل نصیبشان بگردانه.
تشکر. سلام. سلامت باشین شما. زنده باشین شنونده عزیز. یک شنونده دیگه بفرمایید. سب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
مهربانی که بسه
بفرمایید.
لکه چه تلفن قطع شو خیر. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید سب. شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
السلام علیکم.
مهربانی سب.
محمد ابو انما لی کونان خنری کنی ولرا
مهربانی کوي
سلام ستاسو او ستاسو ټول او زدونکو ته خپل سلامونه وایم.
سلامات اوسئ.
په دې کې لږ روغ جوړ یاستئ.
کورم ودان
زه به خبر وکم جناب سلمان سي چې دا وکانسي یو ډېر دردونکي شي خوام خدای سي وګوري چې رب العالمین وایي چې هغه زمي کې چې څوک ایما کور واقعي وي هغه ځای د امن ځای دی. متاسفانه چې نن طالب جان د اسلام دین ته دومره سپکاوی وکړي هغه د امن په ځای کې په لسګونه ځوانان بلکې نه په سلګونه ځوانان په شهادت باندې ورسول. زه خو طالب جان ته وایم چې طالب جان ته به ډیر خوشاله ستا بازار به ډیر خوشاله وي خو هغه میاندو ته به ته ورځ په قیمت څه پیغام ورکوي چې تاسو ته خپل بچی د یوې نفقې ډوډۍ لپاره هغه دغه ته ولګلی وو او په د خاطر باندې چې ایما بچی دغه هغه زما وګو بچیانو ته لږ څه راوړي. دویمه تاسو راځم د دې مسلې په اړه باندې چې د افغانستان د حکومت نه دغه له دې په هر نگاهي دغه واقع وڅرئ. زه خو تاسو باور وکړئ چې د یو ځوان په کې په دومره تکان ما سره کړی دغه چې دغه عملی چې تاسو چې لکه زما د خپل چې کورنۍ غړي وژل شوی. دریم خبره هغه ده زه راځم او تاسو دې طالب جان باداران ته وایم هغه د کې جی بی او هغه تاسو وایي هغه د خلکې تایسای خلکې تاسو تاسو وګورئ چې د افغانستان په تاریخ کې موږ هر دشمن ته خاص ماتون کې جواب ورکړی دی. ان شاء الله په لږ چې هغه ورځ لري نه ده چې څوک چې زموږ ځوانان په شهادت باندې رسوي او دغه رقم دردون کې پیش موږ ته راوړي وخت به ډیر لږ وي. د افغانستان ولس پر دې پوه شوی چې کو طالب جانا تا نن تا هغه دی په سلګونه ځونه باندې وازارول او داسې موږ ګڼه چې هغه دی په سلګونه ځونه دي له خپله لاسه واخلل. دا ورځ هم لرنه چې انشاءالله د کونړ خلک به تا پر ضد باندې جګېږي او دغه چغه به د حق لکه څنګه چې په تاریخ کې هغه دی کونړیانو خپل غیرت ښودلی دی هر چا ته. انشاءالله طالب جانه دغه ورځ هم لرنه ده چې د خپل تاریخ په تنور ټول خلک درخې د او اتوبوي خلک درخې سلام د افغانستان د خلکو ته دغه
سلامات اوسه
نو طالب چې طالب ودا دا سلامانی
کور جوادان سلامت اوسه. د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته موقع ورکړی شو هلال رو چې لنډې څرګندونه.
بله شنوندې عزیز لطفا زمونه کې تماس برقرار میشه کوتاه صحبت وکړئ چون نظریات شما رو میخوایم در برنامه میکروفون شما بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر خیر ته خیر باد وسه د ګورما شول سولې خبره کوم.
مهرباني کوئ سب.
زما نظر دغه سره چې افغانستان کې امریکا طالب لري شهادت رسیږي او که د دولت څخه د افغانستان نشي بعد د افغانستان ربران پر د بنګړ وسوځي نه امریکایانو انګلستان دا پر موږ بنګړ نه سوځي موږ باید د افغانستان ربران پر بنګړ وسوځي.
درست مننه چې لن پیغام دی او بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کاروان صاحب پیغام خو مې دغه دی کوم دغه په نام کوزه اردو باندې چې کوم عمله شوی ده.
درست.
زه په خپل ضمیر باندې ستاینه کوم ځکه چې مسکر دا امریکایانو سره نه ولاړ مسکران به ولیسه.
صحیح عمله به مسجد شما تایید
میکنه.
صحیح ده. من نن استاس پیغام خبر شو بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز.
مهربانی.
سلام علیکم. این دین هستم از حضرت احزان با شما هم کلام هستم.
بفرمایئ صاحب.
سلام با شما آقای نعیمی و تمام کارگنان رادیو آزادی.
سلام صاحب. مهربانی. تماس از شنونده قطع شد. میشه دوباره تماس بگیرین شنونده عزیز. پیام ها هم خیلی زیاد هستن. یک شنونده و بعد از او سروان صاحب بریم به پیام ها. بله
بله سمنه. مهربانی کوی آزادی را دید. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
هر سنامخ که تو هر سنامخ که به آزادی را دید طول آوریدون کتا سلام و کار کون کتا
سلام.
سلام دی اللہ تاک دغا شهیدان و بخی دا کم سی پدی کلی اردو کی سوی دی او ډیر زیات ایمان کا پکړی او الله پاک دې ورسو تاج راظیم ورکی او ورورا.
بله بله صاحب مشرک ستا په خبرو کې خبري وکړو بیا به اوریدونکو ستاسو خبري نه اوري.
سعید عباس غوګونی فالک دې ما غرم ډیر درته ویل غلګ می خبرو تا غوګونی سماندنه کومه ورور دې کار سوی دا چې دایس دې بخلو کار نه دا او په دې نه کې چې جمهور رئیس حالت تلای راواز ورېده دا په خطر کې طالبانو دفتر وګوره دا دلته خپل غټه غټه چوکۍ وګوره دا خو څه ټوکې نه دي پردي بچي بوزي هلته وروره سب کې او ختمې کې دا خو دې څه بندوبست په کار دا دې څه فکر کول دې ته په کار دي دا خو داسې نه ده کاندا خوم دې چا بچي دي دې چا ورونه دي دې چا وروره دې ماما زمون دي داسې خو نه کېږي چې دا را ورځ په ذرا او خلک او په صلاح او خلک مړه کېږي او دا دې جمهور رئیس نه دا غدا چې ورور سره پاره ساته کیږي دې په سينور یې سملای چې په ماباس کې دا کم باندې یعنی دغه نه دې انتقام واخیستل سينور دې موږ حکومت ډیر کمزور دی دا غلط پاچی عملیات شروع دي ورور راځه په چابلیار کې طالبان خارا ګرځي په خوګانه کې دی ولسوالۍ په مخ کې کوکنار کړل سوي دي ورور د حکومت دا یو کیلومتر لخار نه په طالبان دی دوی پاچین کې غرو تور پسې ګرځي داخل کو ته دوکي ورته نور موار کوي خدای او رسول ته وګوري هم د رئیس جمهور نه ځیل حکم دې دې یو پورا بندوبست.
ډیر مننه. سلامت
سلامت باشین. شنونده بگیره بعد از پیام ها میگیریم که منتظر نمانند. خیلی پیام ها زیاد آمده. روحانی از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که سران حکومت باید خیلی گفتن از قدرت برکنار بروند به خاطر که گفته در نتیجه کشمکش های سیاسی اونا مردم به خاک و خون کشانده شدند. شفیع الله نظامی از میدان وردک نوشته کرده که برای تمام زخمی های عمله قلوردوی 209 شاهین شفای عاجل میخواهیم و برای شهدا هم جنت فردوس. عبدالرشید از ولایت بغلان نوشته کرد در رویدادی که در قلوردوی شاهین رخ داد کسانی که در او دست داشتن به زودی باید مجازات شوند. بسیر هیلمند از کابل گفته که حمله بر قلوردوی شاهین کار مزدورهای خارجی است. عبدالحق از ولایت زابل گفته که طالبان بر علاوه که سربازان را شهید ساختند دشمنی خود را با اسلام نشان دادند چرا که خانه خدا را هدف قرار دادند. یک شنونده که نام خود را ننوشته گفته که تمام طالبانی که در زندان هستند باید اعدام شوند. دلسوز از ولایت غور گفته که از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله باید پرسان شوه که چرا همه مردم افغانستان را از حفاظت کردن نمیتونن و گفتن آیا شما میدانین که مردم میخوان که شما از قدرت برکنار برین. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که فرهنگ مسئولیت پذیری از افغانستان مفقود شده تا زمانی که در صفوف نیروهای امنیتی روابط و فساد محو نشوه، کار به حلش سپردن نشوه، حادثه بلخ متاسفانه آخرین حادثه نخواهد بود. گفتن که سربازان ما صادقترین و فقیرترین جوانان بودند که قربانی شدند.
محمد قاسم زوکله هلمندلی که په بلخ کې د شاهین قول اردو کې انتحاری حمله و وحشیانه و غیر انسانی حمله و او دا برید د پاکستان د استخباراتو له خوا ترسره شوی دی. سلام خالد له هلمندلی کې وای دی، البته په روسانو پورې تړي وای، د روسی غلامانو له لوري دا برید پلان شوی وو او روسان او پاکستانیان خوشاله کړل. نقیب الله نجات لکندهار لیکي، پر شاهین قول اردو برید یو وحشیانه عمل دی، الادی د شهیدانو شهادت قبول کړي او موږ له ولسمشر د جدي عکس العمل غوښتنه کوو. انتصار ملنګ له هلمند، د شاهین قول اردو په خونړي برید ډیر خوشینه یو، الادی شهیدان وبخشي، د بشانو نه موږ ګیله دار چې ستاسو د لاس په داسې ځای برید وشو چې د توقع وړ نه وو. عبیدالله سروری د لغمان لعلی شنګول سوالی لیکي، هغه کسان چې په جمعات کې د الله تعالی عبادت کوي د هغه وژل نه په اسلام کې شته او نه په قران کې. طالبانو دا کار د پنجابي او روسی بادارانو د خوشالولو لپاره وکړ. بل اوریدونکو، وطن دوست افغان له کندوز لیکي، د بلخ د واقع زمداران د افغانستان امنیتي ادارې د زکه چې ډیره بې پروايي شوې ده. او اسدالله اندړ له زابل ولایت له میزان ولسوالی لیکي که له طالبانو سره سوله وسی له بلخ نه به بل ځل متاسفانه چې پیغام یې پوره نه لوستل کیږي. هیله ده چې مخکې تر دې چې پیغام را لیږي یو ځلې ولولې، او موږ وخت نه لرو چې لومړی یې ولولو او اصلاح یې کړو بیا یې ولولو.
حالا هم بریم با شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی،
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سروان سی با تاسو سلام او نه لیکي سلام او ټول د دې کو سلام دې له چرو او جوړ یا سره او دې تاسو سلام سلام علیکم. هم له غزي ولایت نه
مهرباني.
من نه سروان سی با دا یو وحشانه عمل وو، او ټول هغو شهیدانو ته چې دې برېښې سم څه دې هغه ته دا وي قرانی ته صبر کړل کولم. واقعیت چې ما دا غاټه دا حادثه ولیدله بالکل نه مانه، بکره باندې وګرځیدل ټول شهیدان شهادت یې قبول دي. او د افغانستان هر سربا سره دا احساس چې دی وسم دی افغانستان له خپلې دا پاک خاورې نه دفاع وکړي. او زه له اشرف غني نه له ډاکټر صاحب الله نه نه خواهش کوم چې دغه عمل باید په کلک وڅکو، په دغه برید کې چې چالاک درلود هغه باید په شاید مجازات کی. او څنګه وکولای شي چې دومره غټه یا دومره غټه قول اردو ته دی راشي یو بوګلوونکي پیسه په دې قول اردو کې ترسره کړي. دا په کوم اساس باندې ترسره شي سروان چې نور مو وخت نه نیسم.
سلامت کور بدن. مننه. بل اوریدون کلرو
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
اول محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم، تاسو هم کار محترم نمی صاحب تاسو د آزادۍ راډیو ټول کار کوم کار زده کوم، تاسو سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښون. مهرباني
مهرباني کوئ.
سر وان سر شم موضوع مو ټاکلی دغه ډېر غمناک موضوع ده. ما ځان مرزا دې موضوع څخه ډېر غمجن یو، او د دې موضوع په سبب باندې چې را د ما تاسو ده دا هغه شو دا و ته چې خپلې وینې ته کړی دي یا د ګاونډیانو د خو دا به وینې ته شوي دي. دا د اصلا موږ داخلي مخالفینو کار هم نه دی، او دا که موږ داخلي مخالفین کله کار په غاړه اخیم دا راځي خپل د تجربه کې ده. شهدا او ته جنازې فردوس غواړو، بازوانګانو ته صبر جمیل واجب لازم غواړو. خدای دې وکړي نور داسې غمناکې حادثې په افغانستان کې رامنځته نه شي. سروان صاحب، خبره دا ده چې دا خو هر چاته معلومه ده چې د یو انسان د یو څاڅکی وینه چې په مځکه باندې تویږي خدای تعالی هغه مځکې ته مصیبت راوړي. نن افغانستان د وینو باران دی، خو کشکې دا شی چې موږ خپل پر افغانانو باندې استعمالولی، کشکې موږ خپل پر هغه ګاونډیانو باندې استعمال کړی وای دغه کار چې تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو وینې چې د افغانستان د خلکو په وینو انوزم نه وبېږي او انوزیم چې شي. خو خبره دا ده چې دا دا چې محترم رئیس جمهور صاحب ماتم ملي اعلان کړی دی، نو په دې به د افغانانو څه درد وایي چې هر ورځ به سل نفر افغانان وژل کېږي، دی به هغه ملي اعلانوي. خبره دا ده چې باید په دې کې تحقیق وشي چې څنګه پر اتو دروازو د قول اردو د شاهین دا دښمنان را تېرېږي او دا خلک را تېرېږي، بیا دلته عملیات ترسره کوي چې پر هغه خلکو باندې چې په لمانځه باندې ولاړ دي یا سلام ګرځولی. او بله خبره دا ده چې په دې زموږ څونه ضعیفه استخبارات دي چې موږ خپل د دومره لوی حملې څخه زموږ استخبارات خبرېږي نه. او بله خبره دا ده چې په کوم ملک چې عدالت نه وي او سیاسي مناقشې په رابرۍ کې موجودې وي، داسې عملیات به نور هم کېږي او نور به هم کېږي، بیا به منډې پورې کېږي، بیا به هم خوندې پر ورونو باندې ژاړي، بیا به هم اعتماد پاتېږي، اعتماد به د پلار نارې وي. خو خدای دې وکړي چې تحقیق وشي، لکه په نورو قضیو چې دسې قضیې ډېرې راغلي، موږ تحقیق کوو، موږ تحقیق کوو، تحقیق هم ونه شو.
بسمننه
دا زموږ نظر دی، خو تاسې داسې موضوع ټاکلې ده سروان صاحب چې د ملت خولې بندې دي، هېڅ نه شي ویلی.
سلامت اوسئ، مننه. کورودان بل اوریدونکی لرو، سلامت اوسئ.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است. برنامه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
سلام خدمت شما جناب نعیمی سیب نطاق واقعا ورزیده و سلام خدمت ساروان سیب بزرگوار.
تشکر سیب، لطف
کنید. زنده باشند. بنده قاری عبدالحد ابراد هستم، باشنده ولایت تخار و ولسوالی اشکمش.
بفرمایید ابراد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در دیگه جای احادیث هم هست، میخوایم خدمت شما ترجمه شه بر صندوق. برادر محترم جناب نعیمی صاحب، ما در قدم نخست عمله وحشیانه ولایت بلخ را با شدیدترین الفاظ طرف خود از جانب دوستان محکوم میکنم. امیدوار هستم که هر جنایی که حمله را طرح‌ریزی کردن در عذاب و غضب خداوند گرفتار شوند، اینا را پروردگار عالم بدون هدایت از روی زمین محو و نابود بگرداند. چرا که یک از مظلوم ترین شخصیت هایی که در افغانستان واقعا صادقانه خدمت میکنه یار از بین بردن و به شهادت رسانیدن. دوم خدمت شما جناب نعیمی صاحب عرض شود که در قسمتی ازی که شما لطف فرمودید که مثلا چه قسمی حمله طرح‌ریزی شده، من یک چیز خدمت شما ارائه میکنم و این از جناب نعیمی صاحب بزرگوار که چرا ممیم و شما هر روز در رسانه ها روی ترحریزی عملات همیشه وقت خدا سپری میکنیم و میگیم که چرا عملات چیگونه برگزار شد. برادر محترم، اینال ما و شما وقتی که اگر بخواییم از عملات جلوگیری بکنیم، امی دولت ناکارا، امی دولت ناتوان، سفانه دولت به همت ما صدای خدا بلند میکنه که ما تحقیقات کردیم. تحقیقات یعنی چی؟ انسان به خاطر از بین بردن تروریست، به خاطر از بین بردن کسایی که واقعا در این حمله دست دارند، باید از تعداد عمل بکنند. اگر ما یک جناب نعیمی صاحب یک درخت داریم، شاخی از درخت از بین ببریم، به نظر ما خوب است؟ یعنی کور از کنده ببریم از بین به خاطر از اینکه در آینده برای ما خوب نباشه؟ این نشان دهنده عزیز که ما از جناب عظیم حکومت وحدت ملی تقاضا میکنیم. یک پیام دارم جناب نعیمی صاحب، اگه اجازه داده شد
بفرمایید.
ما از قضا دارم که یا لطف کنن به خاطر خدا، به خاطر رضای پروردگار، به خاطر از اینکه عذاب پروردگار در مملکت ما یک بار دیگر نازل نشوند، با این عذاب گرفتن عمومی از ما چیزی جور نمیشه. ما غیر جنازه خوری دیگر هیچ وظیفه نداریم. از شما خواهش داریم که لطفا از وظیفه شان سبب دوش شوند، برکنار شوند، برون کنار تا که یک شخص عادلی که واقعا بر مردم افغانستان خدمت میکنند در روی پا. یکی دوم از اینکه پیام میخواهند که واقعا تروریست از بین ببرند. تروریست بین المللی، تروریستی که عبارت از لقب داده شدند ستون پنجم که رئیس جمهوری قبلی را یا بردن در داخل ارگ شاندند. متاسفانه تمام حوادث و دربدری را از در داخل افغانستان سازماندهی میکنند با جرأت تمام، با تمام جنایاتی که خودشان کردند. امروز رهبر حکومت وحدت ملل را کاهین ملی میخوانند. آیا این نشان دهنده یک تروریست بین المللی نیست؟ چرا ما شما امیر از تعداد امیر از بین نمیبرید؟ چرا امیر شخصیت های خائنی که واقعا در سطوح بلند نظام در اینجا کار میکنند، حملات میزنند و همچون کارتای امنیت و نظم عامه را برشان فراهم میکنند، چرا امیار ما از بین نمیبریم که ما از شر یا خلاص شدیم؟
ما در آینده دیگه شاهد همچو حملات درناک و شاهد همچو خونریزی های بزرگ ما در افغانستان نباشیم جناب نعیمی.
تشکر
درد میکنه وقتی که ما در وطن مشکل داشته باشیم جناب نعیمی سبحترم. چرا ما که در وطن مشکل داشته باشیم چرا ما کورکورانا استخبارات پاکستان متهم کنیم؟ حالا این استخبارات پاکستان از کی استفاده میکنه؟ از رهبرای ما استفاده میکنه، از کسایی که واقعا در اینجا خائنانه عمل میکنه از یا استفاده میکنه برادر محترم.
تشکر قاری صاحب برات از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم ورور پخیره.
سلامت تو سی مهربانی کوی.
ورور دغه رئیس صاحب جمهور څنګه دا هیله ده؟
بله. لرادیو لته نه تللی شي.
کوم حکمران چې د پواسنه کې یاد افغانستان امنیت خوندې کې یاد داخل ګمر خوندې کې نو درځه دا دي چې دای دردا کار چې د خپل حکمرانی د فاره د ملک تباقي او بل دا درته وایي چې دا خلک کم خلک وایي چې د دوه خدای شهادت قبول کې په دې کې دا وایي چې نبی عليه السلام مبارک چې کم وخت د اکا او فاتحه دی او د ورته ویله ورته ناسو چې دا کلمه ووایا.
مو متاسفانه چې
نقاط شد. بله
تلفن قطع شو. خیر دوباره دی بیات کوشش وکي کی... بل اوریدون که لرو ځان معرفي
کړئ.
آزادی رادیو
مهربانی کړئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اوریا
مهربانی کوي صاحب.
ورور تاسو ته کوم سلام علیکم. لره کوم زوم انتخاب کړ عمر خبره کوي کنه نمره کوم زیر ورده لري څه خپل امنیت نه ساتلای دي نور مسلمانانو امنیت به څنګه وساتي؟ ابله خبره دا کوله کنه کتاب ته وای مندانه ته دي ورو دي چې ساتي کوي عمر ظلمونه کوي ظلم نه کوي ظلم نه قادری سلام الله تبارک و تعالی با سیما ملا و قیله سی دیستی تاسه با خبری هستی دیرو کورونو بانی دیستی تاتی هستی دیر مسلمان هم زورولی دی زردولی دی دا سما دینا لیوی سرم بسوله لبسی دستو کسانو یونیل سن ملک را یونیل سن اخنان که تا دی ظلم نیتی جاگه دی ظلم نیتی دی برگریتی نیتی دستو معنیل با کنم لی سرم نیتی و ظلم سی دا بی نیتی زه دا ملت مشر ته وایم دا زرای رئیس ته وایم چې نور دی مسلمانان ذاتي نه زوري پری دی دا حکومت دی او خلکو ته ورکړي هغه له الله نه ډارېږي رسول الله ارشاداتو ته ژمن وي هغه چې خلکو ته دی دغه حکومت ورکړي په لاس دی ورکړي نور مسلمانان دې هم نه زوري موږ هم خوا دې بدېږي خو په دې باندې چې
ومنګه دا چې مشران ته وایي چې مشران تاسو خپل ځان سره قضاوت وکړي چې موږ د وطن کې دینځوانو چوبازي جوړه د خوټه کوټو په کې شيږي نه پکې دوست پېژنو نه پکې دشمن پېژنو نم د سولې لاره معلومه ده نم د جنگ لاره معلومه ده که موږ په افغانستان کې بمباری کیږي که ملي پولیس مري که ملي امنیت مري که بېطرفه خلک مري د دې یو مسؤلیت دی نړیوالې ټولنې لپاره ده چې موږ وطن ته جنګ راوړی د دې مسؤلیت د ملل متحد د امنیت شورا په غاړه باندې ده چې موږ وطن ته هغه مواد رالیږي هغسې چې په یو واسکټ باندې 1500 زر نفره مړه کیږو په لس نفرو باندې 1500 شپږ سوه مړه کیږو نړیوالې ټولنې نه موږ غواړو چې نور د موږ د وطن نه د دغه شیطانان او دا بېطرفه خلک دا مسؤلیتي خلک دغه ماسیسي چې پکې راغلي دي دغه بېطرفه خلک د موږ د وطنونه وباسي چې د موږ په وطن کې
لاسوخنهمننه سلامت کور ودان
تشکر. یک شنم دی دیگر میتونیم بگیریم سالون.
بله حسد محمد صاحب به طرف خلق و تم پقارو. بله بل مهربانی کوی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز وقت زیاده ندارین خود معرفی کنین و صحبت کنین لطفا.
بله سلام علیکم چه حال دارید؟ شما خوب
بخیر؟ سلام صاحب. بله بله مهربانی کنین.
خیر خیر الله هم در دست مزولایت تخوال و سلیش که می شما زحمت دادم.
بفرماین هم در سب
زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. من اول
بله سب
هم در صاحب خبری و نکره نایمی صاحب راست چه و چو پیغامون ولولو نور تلفونو نبال خبرونو روز تا واخلو.
بله استاد بدخشی نوشته کرده حمله طالبان در بلخ در قلب اردوی افغانستان، قلب اردوی افغانستان را گفتن جریه دار ساخت. طالبان گفتن این نمونه از انتقام کشتار دشت لیلی است، باید سران حکومت در این مورد گفتن پاسخگو باشن. گلابشا از هرات نوشته کرده که از طالبان ظالم جنایتکار میخواییم از خدا بترسند و فرزندان افغان را به نام اسلام به شهادت نرسانند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس گفته که خداوند آرامی در افغانستان بیاوره و هیچ وقت شاهد کشتن افغان نباشیم. سفرجان ساحل از ولایت زابل نوشته کرده و قربانیان قل اردوی شاهین از خداوند خانه جنت فردوس هستیم و این کار گفتن کار دشمنان اسلام است. محمد قاسم زواک هم از ولایت هلمند گفته که حمله اینطوری در قل اردوی 209 شاهین یک حمله وحشیانه و غیر انسانی بود که پاکستانی را انجام داد.
او ډیر وخت نه پاته صرف دو پیغامه بول ولا مختار محمد خوګانی له کابل لیکي هغه طالبان چې په بندي خانو